سي د ټولنې د هغه خلکو او ژوند کې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابرۍ سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اکل مخې چې بیا راټولې کړې، نو د هغو مې اندازه بیا ولګوله چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي. همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کلیات فتح شاه، یا رشید البیانو، یا جنت الفردوس، یا نافع المسلمین، یا قیامت نامه، یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزن په بیلا بیلو سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخه می را ټول کړل، دا می هر یو اړوله، بیا هر یو مخ می لیدل چې په کې مې سپانګه څه شی دی، په کې نوی زاړه لغتونه څه شی دی، هغه دی د لغتونو جوړښت څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پیڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د هغو په اکاډمي کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم، ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي، او یا فرضاً هغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي، هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې، لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پاکین کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې، لږې هغه کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ، کاغذ یې مخه و. نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري.
په دغو لسکونو نسخو کې چې تاسو موندلې دي، په دغو کې که د نثر برخې ته راشم، ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو؟
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه شوه په خپله د اخون درویزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه. فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه، دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی، او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، دا قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما
دلته وبخښه. سنگروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخون درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخون درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی. آیا له پخوانو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان؟
یو څه پرتله کړی الته په دې اخون درویزه کې خپل د اخون درویزه زوی او یا د اخون درویزه مسی چې کوم زیاتونه کړی دي، دغه زیاتونه شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ماته مفصل ښکار شوی. او یا به زلوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم، خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي، دا مې تېرې کړي دي، دا د مسی او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې. او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې یو څه مسایل وو، خو په بشپړ توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړ توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی و. ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي، دوی کې یو څه توپیر شته. ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي، نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې، چا لږ مفصله کړې، د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی، چا د پاڼو شمېر لږ دی، دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر.
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدي، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې. یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخون درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي، که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي، د اخون درویزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دی ام دغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً الته چې ما ام دغه دول ستونزې درلودلې دلته هغه دول ستونزې نه وي یوازې یو ستونزه وا چې هغه ستونزه وو خلکو نه حل کړي خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړي چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولي دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی په کې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات یې پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجې یې نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه دا نسخې یا نور ډسپلیر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوري پیوند کړي خو په ډېر مهارت
دلته سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چم راسته کړی د انګلیسانو سره
هو ولا دغه پایوند کې په خپل هم دغه اچھا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بیلابیل کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنی ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده بلې اکثرو کړي یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته
نه
ما دې له خاطر او بخشي د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغ پیدا کری دا آغا روغ نخصی نا دی استفاده کری نا روغ نخصی پی دیهی غیر نمخی پیوان کری دا او زینی دی تاسو خبر بیا اماغا سی چی چینجی خورلی دی او دی یا کما روغ ورطا چشه ندا پیدا کری نو هغه مغه صفات ده فز از تاسو مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن زینی فرزن تیته او بیربته او له همدغه ډول چې زینی فصلونه یا کوم چې په نظم کې او یا په نسل کې کم دي سوجه درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډیر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه د تویلې سم دین دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی وصل کړي رحمان بابا هغه دا نسخه یا بیا د خوشحال خان نسخه چې هم فرزن په دغو کې ستاسو ده شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي چې هغه انکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هماغه اصطلاحات چې دي خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغه چې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخشئ فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم داده یعنی ارزش یې سي
زه دې مدغه تاسو د خبرې په پخلای کوم بالکل زه مو ولې موږ خپل لهجه ته دا راوړو باید نو مې راوړلې نه پیږم چې دا کار ولې سوی ده ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خصوص نشي ویلای چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زو ته خبرې کوو دا به ما ته مهمه وي ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخه چې تاسو راټول کړی دا خو ډیر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرری کې به نورې پښتو نسخې هم وي
بالکل به نه وی زکه باندې چې ما غا کتلا کمراج او کوله کتلا څه شه ده کتلا په هرست دی دی ټول نو لیک دی دی هغه دی نقصو ما اول هغه کمراج او کوله ما غا په دې چې لایبل دی کی دومره مسلکی کسان شيږي چې ترتیب کوي چې دغه معلومات لوي چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کی نو کتابونه پیلی کلی سی دومره پا مغا آغه که کسان و چه ما ارتا کلا مراجعه و کولا دیر پاسانه بانده ما تا هم گرچه یوازی دونه و چه یو راتو بیلی چه یو جمعه منگ تا وقت را کوا زکه دا منگ آغه نراباسو دا عصیب نراباسو یا چیرته چه ما خوندی دی غزه تا اول تزین نفسو بسی دیلال نورو پانتونونو نه را تراکول کړي یعنی دومره مینه نه خلک دی او دومره اکاډمی خلک دی دومره صمیمانه برخورد لري چې سره دې ته هڅیږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلاک له مخې ولیدلې ټول هم دغه پښتو قلمي نسخې یا به د کتلاک نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاک نه پرته به هم وي خو که د کتلاک د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاک کې نه وي
له ښاغلي څنګهروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شعر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او لاساجی رړی مجلې سره شریک کړی دی
مکڑے را پیدا پردی زڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغرزوی چاته چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړوی له درد ډکې سترګې به اوس چاته چوک یو په سختو لارو کړي مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نلیگی بیدیا تا چوک غوٹا می پر پیچکا دا پلاو دی دا لونگ دانی نبا گوری نور دا چا دا حس کی غاڑی خوا تا چوک رب دا زخمی سترگو وی دنیا تا لحوا سنا نا چی خود لدرد دا بایلی لالی ورا تا چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاله وشو د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، د محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، کلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کې وي. دا کومې لارې چې زما تر خپلېدو جوړوي، داسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کې وي. ستاسې چې څومره شاعري ده دا په ټول کې کېږدئ، تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کې وي. دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي. او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته ده آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته ده آشنا، لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دا ساتي رادیوي مجلې په دې ورستي شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اوریدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځایشي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یو پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډیرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتال ربلل تو پپالنگ بدی دا حسین خطل
تو عشق مینه یا محبت بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف سخت ده. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنی وړاندې کوي. ته یو عام کس لیدلورې خایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته اسمان کې و ورځ و وی هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، مالک یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماویو گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکې انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفانی په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیک کیږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمه یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.